سلامونه. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحد عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی. تام وست دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی وست په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی وست په متحد عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی وست په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅې کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لاره پیدا کړي. دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی پسې پراخې شوې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي په پام کې لري نن چهارشنبه 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو اعلامیه کې وویل چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي. د افغانستان بانک وخت نا وخت د افغانیو د ثبات لپاره په بازار کې ډالر لیلاموي. د امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې د حراس الدین دلی مشر د نړیوال ترورست په توګه وپیژانده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن تابع سامی محمود محمد العرایدی د حراس الدین دلی د مشیب خاطر د نړیوال ترهګر په توګه ونوموه. حراس الدین دله په سوریه کې فعاله ده. دا ډله هلته د القاعده په نوم مشهوره ده. انتونی بلینکن د سیشن بی پروس وویل چې واشنگتن د العرایدی د ځای او چیرې د اطلاعاتو په خاطر 5 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. متحد ایالاتونو حراس الدین دله په 2019 کال کې د نړیوالو ترهګرو په ډله کې وشمیرله. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سلیمان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي د یمن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وشوې. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په روسیې کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگتن له دې بهیره لرې ساتل شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تېره اونۍ په پیکینګ سره ولیدل او موافقه وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې بیرته عادي کړي او دښمنیو ته شا کړي. او روسیې یو په زړه پورې خبر د کوویت نیوز په نوم رسنۍ داسې ویانده په کار ګمارلې ده چې انسانه نه ده او د مصنوعي هوش په مرسته ویندوی کوي. د کوویت دې رسنۍ دا خبریاله فده نومولې. د دې ویاندې سر لوڅ دی، ویښته یې ژیړ رنګ دی او له څېرې د اروپایانو په څیر ښکاري. کوویت نیوز پرون په خپل ټویټر کې د دې ویاندې یوه لنډه ویډیو خپره کړه چې پکې دا وایي چې نوم یې فده دی او لومړی ویاند د کوویت کې د مصنوعي هوش په مرسته نه تحقیق کوي او دا له اوریدونکو او لیدونکو دا هیله کوي چې خپل نظر ورسره شریک کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاري له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای وظیفه می و خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما و نه کړله وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموالو نه شروع کېدله خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجه کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارج او د عواید مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حلول است.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي دا سپما کولو ګټې څه دي او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
جان صاحب لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلي، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه
ولی ځینی ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
هغه خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې و بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کېږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
کی روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده. ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو، ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېر ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، داسې ارزښت نه لري. نو که چېرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه که دې له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخی در تخوان ندر کهی اگه که هر دنده بی اما اگه علت دهی چه بلاخره دیت زرد تنگون پیدا کهگی ذهنی فشار رو را پیدا کهگی تر سترس لانده رازی بلاخره نه در جوان در تخوان دور کهی نه وظیفه ور تخوان دور کهی او بس داسی ور تخکاری چه ده بی مفهوم جوان ده و کل کل کور سرکین و یار دی جوان نه هیت سهم نجوری که شاید معمول جمله ده شایوی
محمد الاریان وای هغه ځوانان چې په هیګه د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوه او خوند نه ورکوي په کار د چلدې حالت دراوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې یو حالت کې پات کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي
د بیلګې په ډول کې اوسوک د 12 نه فارغ وي پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري زړې کېږي زړې نه کېږي د نه وای د په دې معنی ده چې دای لسانس نشو یو ورسته پاتې والی که څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري وي او دای بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه ده چې د بیکاری پیسې را معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجی بیا د نس کوي چې دغه خپل بیغوري او بیاعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی پډیر وخت کې جبران کی په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د س یو چا په توګه چې مبهم انسان ده د س یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د س یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي د اجتماعي ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مون کې انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي د څه ته ورته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده همدانند د استفاده او حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستان نه کې مشورې ومنه ځینې دوستان عملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسیږم که بیخي دیغه حتی ونه رسیږي دیغه نیمایي ته خو به ورسیږي
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هېڅ شی خوند نه ورکوي عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډېره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډېرې ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله بالاخره سټسفای سي اشباه سي او خوسیږي درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کېدای سي خواله رسنۍ هغه کېدای سي مخالف جنسي هغه کېدای سي نشي هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي څلورم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپل ملګرو کې بدلون راولي دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اووه ساعته نه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیسټم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم زه د یو معلم زوی یم زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي خلکو بللی یم خلکو غوښتی یم زه هېڅ وسته نه لرم زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خراب ده، سیستم پیګم چې خراب ده او په ژوند کې بم جوړ نسی، زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی، زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، اواغ انسانان چې ټمبل دي باندې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده، کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
له ازادي میلما، السلام علیکم. د ازادۍ میلما د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو آثار لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې وروستیو کې له هیواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې، خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداسې معرفي کړم. د سرحد د تورو لړو پلټونکیا، د سرحد د تورو لړو پلټونکیا، ما وڅاره خلګ ورو ورو، ما و پلټه خلګ ورو ورو، ولې دا چې زړه مې مات دی، ذهن مات او واک مې مات دی، زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم، زلو څو ماتو ټوټو درته ولاړ زخمی جسد یم، ما و پلټه خو مگر ګوره، زما په خپل سادګۍ باندې قسم دی چې هیڅ شی را سره نشته، دا د وینې لاس می تش، لمن تشه سادر تش دی چې اوګه نه راځړیږي، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، بس هماغه می په جیب کې را سره ده، نور شای هیڅ را سره نشته. پلټون کیا لاس می پریږ د چروانیم، لمر خوبینې چې جړ شوی، خدای خبر چې به می چیرته بیا په کوم لړو شپش. نو ګران تکل صاحب، زه کمال الدین مستان نومیږم، زما هم په یو لړه کې شپه ده، بس له هېواد بهر چېرته ژوند کوم، خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي، خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کېږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب، ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست. زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل، همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده، تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي. زما سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي، خو زه اوس سپینګیرې سوایم، زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم، ژوند همدغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي، نو بس شاعران ژوند همدغسې دي.
مستان صاحب، تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل ده چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبره دیدو د لاس وسیله سوي یو، زموږ ورسره مداخله نشته. موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خودی دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي، نو دغسې حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راوځو، او همدغه سره ده چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو. دا چې دوی دا خبره سیاست ته ور داخلوي، دا نو بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب، زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي، خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده او ځانته تعریف لري، ځانته برخې لري. نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالی؟
زه اوس تقریبا یعنی ادې چا خبره او یا وته ورلاند یم، نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله زما له ادبیاتو سره مینه ده، او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی. د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت، لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان، لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامه ده چې نوی کور نوی ژوند نومیږي، هلته هم ما ډیر کار وکړ، ډیره موده پکې وم. یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل، نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ، تیر دولتي چارونه را بیل سولو، ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په ما زور سي، کله زه په هغه زور سم، خو بیکاري ته وخت نه ورکوم. هر رقم چې کېږي په هر شکل سره چې وي، زه به یو شی ولیکم.
همدا مې غوښتل درنه وپوښتم مستان صاحب، چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ، نو ډېر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شي باندې کار کوئ تازه اوس همدا شېبه چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې، په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا شل کتابه چاپ شوي دي، چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب اثر دي، او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تراتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسې مسئول ماته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ سوی که نه دی چاپ سوی، دغسې پاتې ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویلي وو چې شعرونه دې موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر سول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي. خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي، ځکه بغا له چاپه پاتې شوی وو. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان ده، په هغه باندې کار کوم، وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه په هغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم، همدارنګه په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم را واخلي او ویلکه چې جمزار جان زنه جان زما خپل وروره جان. دا اوس زمان تغیر کړی، د وخت تغیر کړی، دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکه چې د یو لوستونکي وخت پ ځای نیسي. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي، وروسته شی چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لږ لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغیرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي، وروسته لږ بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب، د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع کومه موضوع ده، ستاسو د راتګ موضوع ده اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پېښې جریانات پېښېږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم تر اوسه پورې، فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغیر او تحول ده. نورې دننه داخلي پېښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ او تاسو وطن غریب، وطن و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پېښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضي هم چې ډېره ده. آپ په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سرته ورسیږي، یعنی عمر به ما ته وخت راکړي که برانه کې دا فرصت او مجال به میسر سي که به میسر نیسي. اما اکثرا په شعرونو باندې هم مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی، ما ته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ولې فارسی نه ده یا دا ولې پښتو نه ده. همغسې چې دوه سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوه پښې لرم، دوه ژبې لرم چې پښتو او فارسي ده. زما په وطن کې دغه دواړه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه مې په فرهنګ کې ده، نه مې په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دواړه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زه وای چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای سوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي، په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپه راووتله، او همداسې نورې مجموعې هم پکې شته چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي. خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور بیا تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال او اثر ده، دا یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته وایه. ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو هماغه شی به یې لیکئ. یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شیبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم. په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر وژه چې را باندې ښه ولګېږي، که پښتو په پښتو شروع کېږي، که فارسي په فارسي شروع کېږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دغسې مسئله فقط یو څرک غوندې، یو رڼا غوندې، یو شی مې ذهن ته راوڅڅېږي. دا نه پوهېږم چې دا څه ډول شه، دا د بزرګي نښه نه ده، خو د ما عادت ورسره دغسې ده. کله چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسي وي، چې کومه ګډنه مې انتخاب کړې وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نور باندې کار کوم. د پخوانی عرب خبره کله سړی په قبضه تاب حکیم واقع سي، چې بیا ډېر موده هغه شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالات رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعبه رانیسي، بیا هغه شعر دغسې نیمګړی پاتې کېږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستی شم چې تاسو ته چې الهام راځي له ژبې سره یې الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي. همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم، یا کومه اصطلاح ګورم، یا کوم فارسي خبره واژه ګورم، په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړه، اثر را باندې واچو، یو څرک او رڼۍ مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغنه چې کله شاعر بیرته خپل حالت ته راځي، هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبه کې هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نورې خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډېرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات ترې راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم څوک یم. د دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم. موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله آن د ځمکې تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم، د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین سوم. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، هغه زه وم. خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. هغه زوم خدا ز څنګه لا ادمه تر دې دمه د ابد په خوب ویده وم. لوس لغړ وم، چا مې عقل، چا مې پوهه، چا مې فکر رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. چا مې فکر، چا مې عقل، چا مې پوهه رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید، ځان مې ځان ته لږ را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. ځان مې خپل ځان ته را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. چې کتل مې د یو وچ او یو بې وسه ترانې شلیدلی بند یم، څوک مې نه اوري، څوک مې نه اوري، هر یو بند مې د لیمو په چیغو بار دی، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري. ګرانې راشه ته مې واوره، بس دا ته یې چې د ژوند هره شیبه کې، که سړه ده که توده ده، که له دینه سر تر پایه راچلیږي، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کېږده، لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي، شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دې را پاتې، نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده، هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دی را پاتې، نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده، د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه، پکې نوې نوې کرښې لګومه، پکې نوې نوې کرښې لګومه، هسې شانې چې راشنی شي، چې را لوی شي، د مینې ترانې شي، زمانو ته افسانې شي. بس دغسې یو شی و ګران تکل صاحب،
ډېر الله دا له تقدیر سره جنگ دی، او د خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپله په لاس کې اخیستل او د برخلیک د کرکو کاګل، داسې یو پیغام یې درلود. مستان صاحب، ډېر شعرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شعرونه دي، تاسو ټوله شاعري آزاده کوي او که په مقفه او کلاسیکو فرمونو کې هم شعرونه لري؟
نشته، آزاد شعر د کلاسیک او مقفه شعرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلی شعر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونه شي، د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونه شي، د هغو په عروض باندې بلد نه وي، آزاد شعر ته لاسرسی نه شي پیدا کولی. هسې تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوند لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقفه شعر باندې ملا شي، بیا د وروسته لغه نه راسي آزاد شعر ته دې ملا وتړي. غزل هم ما ویلی دي، غزل مې هم ستا مقفه شعرونه مې هم ویلی دي، هغه هم ډېر چاپ شوي دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي، منزل د تورو شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکې په پای کې به ما ته ووایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبی نه لرې کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي، او کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبی کې اوسیږي، په هغه وخت کې ښې لیکنې کولای شي او ښه تخلیق پنځولی شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده، د مځکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې ښایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده، خو په دې شرط چې شاعر وکولی شي هماغه تصاویر، هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای شي. مثلا ډېر نقاشان زه پېژنم لکه لیوناردو داوینچی، چې دای په طبیعت کې ګرځېده، یو منظره به ولیدله، خوان به ورکړه، هماغه منظره به په خپل ذهن کې مجسم کړه، بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله، او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړه کړله. همدغسې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغسې یو شی ده، چې طبیعت ګوري، خلک ګوري، له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي، خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغسې ده، ګرځي په هر برخه کې، که خوښي وي که خوشحالي وي، یو شی لیکي، خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پښتنه مستان صاحب، دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریسنان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي، په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولای یا پنځولی شي. ځینې نور تیوریسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې، یو ښه ژوند ولرې، ته کولای شي چې ښه اثر وپنځوې. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا ما خبره کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، طلایي میج درلود، طلایي قلم یې درلود، د چا خبره زړه پورې قصر یې درلود، اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل، د خلکو دردونه یې لمسول، د ولس تکلیفونه یې لمسول، له هغو نه الهام اخیست، بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په همغه طلایي میز باندې به یې د خوار او بېوزلو خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به یې خپرول. دا ته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ژبې نه ډېر الهام اخیستی شي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده، چې کومه حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډېر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډېر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاسو ولیدل چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خود دې ته مجبور کړم چې دغه حالت باید کې تصویر کم، که ځان رانه ورک سوی ده هم همدغه خبره ده، که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلی هم همدغه خبره ده، او کم دغه سی نور. اما کله کله بیا سړی دې لپاره هم کوشش وکړي او شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کړي، ژوند هسې خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کړي. دا د ما عقیده ده ګران تکل سر.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوئ نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او ستاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅکله مې نه یېږي ګران تکل صاحب. زه د میرمن د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یوه ډېره په زړه پورې نطاقه چې ګران هېوادوالې هم پیژني، فوزیه جان مترا، راغله له خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړلې، داسې قسمې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتی بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شومدم د اندازې پروګرام کې، او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغسې خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې دا مرکه مستن صاحب ستاسو په یوه د کلمه پای ته ورسوو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم، لنډ چې ډېر هم وخت مونږ نه نیسي.
دا به ډېر ښه شي، زمونږ اوریدونکي به هم حتما ډېر خوښ کړي. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کوي.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر بسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت: فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سربازانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سربازانوی زمان نه، بلکه سربازانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
دیر زیادت مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوارو پختو او دریجه به شاعر لیکوال، لتاسو دیر زیادت مننه چه پا دیخ پاروانه که مو زمون بلنه او منله او راغلی لوریدن کسر مخبری وکری.
باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر دیر دے ہم دا اس نے یادوں راغلے عمر دیر دے ہم دا اس نے یادوں راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے باران میں بچڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گرٹو بشورا ٹون پش پکھی خب گانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹون پش پکھی ترون سہارا بموش میں بنو لے راغلے ترون سہارا بموش میں بنو لے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اولے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اولے راغلے لکھ باران میں بدل خو خو ورے دانے راغلے
لعنت خو دین کا بندو نڈے او تڑل جلانتا خو دین کا بندو نڈے او تڑل سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو را کول راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو را کول راغلے مرد ڈیر دے ہم دا اس میں یادو نرانے او مرد ڈیر دے ہم دا اس میں یادو نرانے لگ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے لگ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے او مرد ڈیر دے ہم دا اس